د مازیګر څلور بچې شوې احمد چې بریم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې د په وینا اتحاد افغانان واقعي سولې ته رسولی شي پاکستانی ترهګرو ته مو د هند صدر اعظم له خبرداري هم خبرو خو لومړی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له مرستندوی هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له بېزې شو خلکو سره مرسته وکړي او د هند صدر اعظم ګواښ کړی دی چې د جمو کشمیر د پرونی برید غچ به واخلي خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي ولسمشر غنی دا څرګندونې نن د جرمني په مونشن ښار کې د ترکیې د دفاع له وزیر حلوسی آکار سره په کتنه کې وکړې د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې د ترکیې دفاع وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي افغان ولسمشر او ورسره پلاوی یې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون په خاطر په جرمني کې دی د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې وو وسلوال طالبان وژل شوی دی د غزنی د والی وایان عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته د تلفات پرون په قرباغ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په برید کې اوخت دي
او د مشکې په کله کې د سوال پر دوه ډلو هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې عموما تنه سوال مخالفین وژل شوي دي چې په وژل شوي کې یو مهم قمندان چې د نصرت خالد په نامه یادېده په غزني کې د سوال مخالفینو مدافعي فعالیتونه هم ترسره کول پکې شامل ده
دا غزنی د والی وایاند وی په دې برید کې ملکانو ته زیان نه دی رسیدلې د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد دا پی خطای دی خو وی چې په برید کې یوازې د دوی دوه وسلوال وچل شوې دي د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له مرستندوی هیوادونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له بېزې شو خلکو سره مرسته وکړي خاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته ویل
میخوایم از تمامی کشورهای دوست و همکار و مؤسسات و دونرا تقاضا میکنیم که یک توجه خاصی بکنن همین آخرای زمستان است انشاءالله که کدام حادثه پیش نیاید
نوموړي ویل سکال په افغانستان کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله شاوخوا 150 زره کسان له خپلو سیمو بېځای شوي دي د هند صدر اعظم نریندرا مودی د نوې ډیلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژونکی برید په سخت ټکو غندلې او ګواښ کړی دی چې هند به د دې برید غچ واخلي ښاغلي مودی نن په نوې ډیلی کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د دوه دقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل د وی زغوارم تورریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډیره لویه خطا مو کړی ده لویا بای بای پرې کړی د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سخدری سي ډلې چې د پرونی حمله مسؤلیت منلې په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندې پناځای په ورکولو تورن کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونی انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړې دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلې دی او د هند له حکومت او ول سره خپل خواخوږي شریکه کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یو پیسې چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي هغه د خبره د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې په وارسا کې وکړه د پولند پلازمینه وارسا داونه د امریکا په نوښت د لوی کانفرنس کوربه چې بحث په ایران او منځنی ختیځو پومپیو وایي د وارسا د غونډې هیڅ ګډونوال د ایران په غواخونو سترګې نه دی پټې کړي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په دې ځانګړي مرکه کې د منځنی ختیځ دا اکثر لانجو جرډه ایران وبلا
we think any money that goes to the Islamic Republic of Iran will end up
they we mung fikr ko har paisa chi iran ta warasigi akhir ba da qasim suleimani plus warshi aw pa shararat be walagwi qasim suleimani de iran de sipahi pasdaran de quds dale mashr de chi po suria ke gan afghanan ham de fatimun pa chaukat ke jang ta astawli di da mutahid alato de barani chiro wazir khagli pompio tingar wakr chi america de iran de regime de chalan badle dal gwaadi aw pa di pohigi chi de iran khalak da kar der kha kawla او د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې له چاودنې له امله لږ تر لږه دوه کسان وچل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې دا چاودنه تیره شپه د طبیعي ګاز له امله شوې ده او ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی. د تیرې جنوري میاشت په 14 نیټه د روسیې په روستوف سیمه کې د طبیعي ګاز یوې چاودنې 15 کسان وچلي وو. دغه راز د 2019 کال د پیل په ماښام د روسیې د اورال په غرنۍ سیمه کې یوې چاودنې 9 کسان وچل شي د چارواکو په وینا د طبیعي ګاز له امله وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري.
توانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی و جنگ و ناامنی نقطه پایان
د افغانستان ولسمشر رشتون سولی ته در رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ پر یووالی او اتحاد ټینګار کوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات در سره شریکو. ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس د لسکونو هندي پولیسو پر وژنه خواشینی څرګند کړي. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودی ترهګرو ته سخت اختیار ورکړ او ویل چې ترورستانو خورا لویه تیروتنه کړې.
کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں، بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
پو کنڑ کے دو بو پر ذخیرو و بندونو کار روان دے.
دا نوی پروگرام چې ډیر ښه پروگرام دی، په دې سره به دا اوبه ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره تا دغه چینې به راځرغونې شي.
د ایران په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې جزئیات هم درکو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخصب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې یوازینی علت د خلکو یووالی و، او اوس هم په یووالي کېدای شي تلپاتې سوله ټینګه شي. اشرف غنی دا خبره په هغه بیړوي پیغام کې کړې چې نن له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبر شو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې د سولې هڅې ترسره کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
له افغانستان نه د شوروي پوځونو له وتلو 1.5 کال وروسته افغان چارواکي وایي چې افغانستان نن هم د تاریخ په یو حساس پړاو کې دی او د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې د دلوي پښپګويشتمه له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو د 1.5 کلیزې په مناسبت جوړې غونډه کې خبر شو، ویلي چې دغه بریا د خلکو د یووالي په نتیجه کې ترلاسه شوې او نن هم همدغسې یووالي ته اړتیا ده.
آنچه در آن زمان موجب پیروزی ما گردید،
څه چې په هغه مهال زموږ د بری موجب شو، پر خدای ایمان او په سپېڅلې لاره کې د خلکو یووالی وو. موږ نن بیا هم د تاریخ په یوه برخه لیک جوړونکي پړاو کې یو او کولای شو په یووالي او کلک هوډ جنگ او ناامني ختمه او رښتینی سولې ته ورسیږو.
ولسمشر د شوروي پوځونو پر وړاندې د خلکو جهاد یو لاسته راوړنه او د تاریخ یوه برخه بلل ده. شوروي پوځونه له سباند 9 کلونو وروسته د 1380 لمریز کال د دلوي په 26مه له افغانستانه ووتل. په هغه غونډه کې چې د جمهوري ریاست پارک کې جوړه شوې وه، حکومتي چارواکو او ځینې جهادي سیرو پکې له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې او د افغانانو بریا پر باطل د حق بریا وباله. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سولې روانه پروسه او حکومت جوړونې ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د سولې پروسه باید داسې مدیریت شي چې هیواد مو وروسته ستون نه شي.
هیڅ پروسه سولې بدون حضور دولت افغانستان
د سولې هیڅ پروسه د افغانستان د دولت له حضور پرته هیڅ پایلې ته نه رسیږي او شاته به پاتې وي. په دې قضیه کې مو لخکیل اړخونو هیله ده چې د افغانستان د دولت په غیاب کې د مشروع استازي په توګه دغه پروسه تعقیب نه کړي.
د ټینګار وکړ کوم کسانو چې د موقت حکومت د طرحې غږې پورته کړې مونږ شاته وړي او هغوی چې د جنگ ډول وهي باید سولې ته حاضر شي. په جوړې ناسته کې اجرایی رئیس عبدالله هم د جهاد پر لاسته راوړنو او له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې. ویل د افغانستان د سولې په مسایلو کې باید لاسته راوړنې خوندي وي. خاغلی عبدالله وویل حاضر دی چې د سولې په خاطر له خپلې څوکۍ تیر شي. د ورته غوښتنه له سیاستوالو هم وکړه.
تا
توقع ما از سیاسیون یک کشور همیست که
د هیواد له سیاستوالو مې هیله ده کوم څه چې زموږ تر منځ ګډ دي پکې یو له بل سره باید مرسته وکړو او په کوم ځای کې چې مشروع رقابت یعنی انتخابات دي هلته رقابت وکړو او انشاءالله همدغه مسله به د افغانستان د مسایلو حل وي.
په دغه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس او جهادي شخصیت عبدالهادي ارغندیوال هم د سولې د طرحې لپاره د حکومت د هڅو ملاتړ څرګند کړ. وی ویل ټول باید د حکومت تر چتر لاندې د تلپاتې سولې لپاره هڅې وکړو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره په خوړونو او درو کې واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي. دغه لړۍ له مخکې په یو شمېر سیمو کې پیل شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده او خلک ورته خوشحاله دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ په یو شمیر درو او خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او د اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړ شوي او د نورو د جوړولو هڅې کیږي. خلک وای دغه بندونه او د اوبو ذخیره زکه زیاتې ګټورې دي چې ورسره به له یوې خوا د سیلابونو پر مهال د اوبو شدت کم کړي او د بل لورې به د اوبو ذخیره کېدو سره وچ شوي کوهیان، چینی، کاریزونه او خوړونه بیرته تاند او د دوی د اوبو کموالی ستونزه به هواره شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په ټوله نړۍ کې ځمکې لاندې او په سیندونو کې اوبه د کمیدو په حال کې دي. په روان لمریز کال کې د اوبو د کمی له امله په کونړ کې د قانان وچکالۍ ځپلی دي. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د وچکالۍ او د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي، نو په هر دره کې یې د اوبو ذخیره کولو دپاره د چک بندونو جوړولو پلان ترتیب کړی او په یو شمیر ځایونو کې یې دغه بندونه جوړ کړي هم دي.
سا کالی منگا دا کرنی وزارت دا انکشاپی بودی جی پا مت باندی 1500 متر مقابا چک دیم پا چلور ولسوالیو کی جوڑ کرده دی چی دیره برخی پا دانگام ولسوالی کی دا چون که تاسو تا دانگام معلومه دا چی دا طبی منابی و دا پلاوی و دیر استراتیجی که ولسوالی دا و دا دیر وزا پل شوا دیر وچکالی ال تا موجود دا.
هغه وای په کومو ځایونو کې چې چک بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي هلته د ځنګل د بیا احیا لپاره هم شوراګانو ته د نیالګیو د روزلو قوري ورکړي دي.
نو زمونږ فعالیت یوازې تر چک ډیمه پورې محدود نه دی. په کومو ساحو کې چې موږ چک ډیمونه جوړو یا په غرنۍ ساحو کې تاسو به کتلي چې موږ بعضې ذخیرې د اوبو جوړې کړلې، نو د هغې سره سره موږ نهال شانی کړې ده او ترجیح دې ته ورکوو چې کوم ځای کې چک ډیم جوړ شي باید عملته نهال شانی وو.
د کونړ اوسیدونکي د اوبو د ذخیره کولو او سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت په هڅو خوښ دي. غلام علي او سالم احمد وایي
دغه اوس دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به د اوبو ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره ته دغسې چینې به راغزرغونې شي، نو دې سره به زمونږ هغه فصلونه او باغونه چې دي بیرته راشنه شي. او بل دا فایده لري چې د سیلابونو مخه به ونیول شي دې سره، او د آینده لپاره به زمونږ اوبه زیاتې شي په دغه کې.
د زراعت ریاست دغه چک بندونه جوړ کړي دي ذخیرې دپاره. دغه چک بندونه په بیداد، دوبندو او رضاګي کې جوړ شوي دي. د اوبو د ذخیرې دپاره جوړ شوي دي او ګټور دي، ځکه
دوی وای په خوای سیلابونو کورونه د کرهن ځمکه او پاغونه لمن زوړي. اوس چې ورته چک بندونه جوړیږي نو نه یوازې دا چې دوی پرې خوختي، بلکې حکومت سره په یادکار کې پوره همکار دي.
دینه مخ کې په ملک ټول وچکالی سره مخ شو، وبنوي بالکل فصلونه ختم شول، وبو سطح چې دا ټیټه شو، کویانو کې اوبه وچې شو، او په خوړونه چې و د دې لپاره کوم بندونه چې نه و چې سیلاب براله ځمکه به وړلې، دا به فصلونه به ختمول، باغونه به وړل، کورونه به ورانول.
کونړیان د کرنې او مالدارۍ د ریاست له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول واړه بندونه په هر دره او هر هغه ځای کې جوړ کړي چې چیرته د سیلابونو د راوتلو امکان وي.
کوم خوړونه کې چې اوبه را روانې دي جاري اوبه لري، باید هغې د پاره هم ښه پروګرامونه وشي، هغې کې بندونه جوړ شي، او د په ځای کوم د سیند کې هم دغه واړه ټیمونه جوړ شي دا هم ډیر خاص تر کوي چې دغه پروګرامونه او شیزه په ځای بندونه او تجور شي هغه د اوبو سیلابونه مخه نیول کیږي. د سره
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چار رئیس انجینر انعام الله صاپه د خلکو د دغه غوښتنې پاړه وایي
سکالم د کرنې وزارت نه 15,000 متره مکعب چې دیم غوښتنه کړې ده یو غټول شیلې او خړونه چالت زنګلات قطع شوی دی یا د سمکه اغه نباتی پوخخ چې دی اغه د منځ وړل شوی دی چې بیرته الته چې دیمونه جوړ کو او الته د سمکه نباتی پوخخ بیا بحال شي او د سیلابونو او د وچکالۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې په داسې حال کې په خړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړیږي چې په روان کال کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې لاندې او په سیند کې د اوبو کچا په بیساري ډول کم شوي چې لامل یې په زیاتو سیمو کې چینی کاریزونه او کوهیان وچ شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو. د کندهار یو شمېر روسیدونکو له روغتیايي خدماتو بې برخې دي. د دغه ولایت د عام روغتیا چارواکي د نفوس زیاتوالی، ناامني، د روغتیايي خدماتو کموالی او د روغتیايي مرکزونو لریوالی د خدماتو د نه لاسرسي علتونه یادوي. د کندهار اوسیدونکو بیا له چارواکو غواړي چې د روغتیايي اسانتیاو د زیاتوالي لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. له کندهار زموږ خبريال صادق رشتینی راپور لري.
په کندهار شهر او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسننه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبري اعلان ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 14 اوسیدونکو هیڅ روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیايي امکانات کندهار کې د روغتیايي خدماتو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د 200 لار کوهل سره د کپیادروی او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسي لري. نو کله د 200 په حساب باندې حساب کو زمر تیارلس صد خلک به هم لري پاتې دي او کله یو سات معیار وټه کونه او 500 خلک لاسرسي لري او پاتې د دغه دیرلس صد د پاره چی مر په تیر هفته کې د امن روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کی چی تاسو کار پرو کی مشتهغه صاحب په ګوت کی چی ایجام ده سی مرکز د ایجاد کی.
د کندهار د امیر اختیار زیاتوی چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیايي بنسټونو سره هڅې را پیل کړې دي. په اني وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیايي خدماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو ترڅو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامن ولسوالۍ کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس هغه ناامن ولسوالۍ کې هم جوړ کړي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په تیرې وکال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیايي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او درڅل ویرزره ولادتونه تر سره سوي چې شي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کم شوې ده.
د کندهار د روغتیايي چارواکو په وینا په کندهار کې درلس فیصد خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د روغتیا په اړه بل مطلب هم لرو خو په پکتیا کې د پکتیا ولایت د عامه روغتیا ریاست د کوټلوي معافیت ادارې مسولین وای د ګوزن ناروغي د احتمالي پیښو د مخنیوي په پاره په خلکو کې د عامه پوهاوی کچې د لوړاوي هڅې پراخي کړې دي. په دې اړه له پکتیا د ازادي راډیو خبريال اصل ساتي راپور لري.
وروسته لدې چې د هیواد په ختیز او سویلي ولایتونو کې د ګوزن مثبتې پیښې پیدا شوې د پکتیا، پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د یادې ساري ناروغي په وړاندې د مبارزې اړوند ادارو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه ګړندي او پراخه کړي دي. د پکتیا د کتلوي معافیت ادارې د واکسین څانګې مسؤل ډاکټر محمد حبیب محمد وایي سره لدې چې د تیرو وختونو په پرتله اوس اکثریت وګړي د ګوزن ناروغۍ پر ضرر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي، خو بیا هم په هیواد کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو ته پکتو په دې ولایت کې د احتمالي مثبتو پیښو د مخنیوي په موخه مو په روغتیايي مراکزو او کلیو کې د رضاکار مبلغینو او علماو په ملتیا د پوهاوي هڅې پراخي کړې دي.
سی آی پی په نوم باندې علما درو چې خلک ته آگاهي ورکوي تر څو چې هغه ماشومان یا میندې چې په پروګرام کې آگان دی اگوی آگاشی ترسو چی یو موشم لی واکسین نپاتی نیشی.
ښاغلی محمد رحیم غوثی د پکتیا ولایت په روغتیا ریاست کې رسمي دنده لري. د هم د ګوزن د وژونکي ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې په رضاکاره ډول برخه اخلي او نورو رضاکارو ته د عامه پوهاوي لارې چارې ورښیي.
د خپله واکسین چې خلکو ته تطبیقیږي، لکه مثلا پولیو چې اوس موږ او تاسو وایو، یا میزلز دی، یا د ټیټي واکسین دی، شری واکسین دی، او نور واکسینونه چې دي چې مخکې مې تاسو ته تشریح کړو، نو هغه یو نیمه ژوندي یا مړ شوی میکروب دی چې هغه موږ ته تزریقیږي. د انسان وجود معافیت سیستم لوړیږي.
غوثی وړاندې وایي د پکتیا اوسیدونکي عقیدوي خلک دي. دوی د علمای کرامو واز او لارښوونو ته په زیات احترام قایل دي. که علما ولسي وګړو ته په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې تبلیغ وکړي، موثریت به یې زیات وي. د امیر روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول ادارې مسؤل ډاکټر خانزادګل احمد زی وایي چې د لیو نه بل ته د لیږدیدونکو ناروغیو او په ځانګړي ډول ګذر ناروغۍ په وړاندې مبارزې په ټولو پروګرامونو کې علمای کرامو له دوی سره ونډه اخیستې او د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره همکار دي.
د ټولنې مختلف قشرو سره آګاهي غونډې جوړې کړې، په دې جمله کې د دین عالمانو سره د آګاهي غونډې مو سره جوړې کړې، او په دې باره کې اوس دوی هم په کلو بانډو کې د اسلام نظره دا شی سیدی روا بللی دی او اسلام نظر کوم ممانعت نه لري.
نظر محمد دینی عالم ده. د پکتیا د کتلی معافیت ادارې سره پر رضاکاره ډول ولسونه ته د غونډو او ممبر لالاره د ګوزن ناروغي او واکسین په اړوند پوهاوی ورکوي.
د واکسین لنګانه ماشومان نه یغکیږي نه خرابيږي، دا د ډاکټری له حسابه د کتابونو د پیتواګانو د پیغمبر علی السلام د فقه د کتابونو د ټولو پیتواګانو دا بالکل جایز ده. په دې کې هیڅ شکل شبهه نسته. د ما ټول مخلوق ته دا اعلان ده چې وروړي د ماشومان که جماعتونو کې اعلان ورته کوي په خاصو خاصو ځایونو کې.
پکتیا کې د یادې ساري ناروغۍ د احتمالي خورېدو اندېښنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې د واکسین په تېره دوره کې د یوې ولسوالۍ کابو 5,500 ماشومان د یو لړ سیمه ایزو ستونزو له امله له واکسین پاتې شول، او بیا وروسته ورته د 5 ورځو لپاره د تطبیق کمپاین ځانګړی شو او واکسین شول. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د هند سرعظم نریندر مودی گواش کرده دی چه په جمع و کشمیر که به د وروستی تروریستی برید غچ واخلي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله دا برید خندلی دی او د هند له حکومت او خلکو سره یې همرازی څرګنده کړې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په پرونی ځانوژون کې برید کې 44 هندي پولیس ووژل شول. جیش محمد سختری زړلې چې په پاکستان کې ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د نوی ډیلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژون کې برید په سخت ټکو غندلی دی او ګواښ یې کړی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلي مودی نن په نوي ډیلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د 2 دقیقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل،
مې آتکی سنگټنونو کو اور ان کے سرپرستوں کو
دی وی زغوانم تورستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډیره لوی خطا مو کړی ده، لوی بای بای پرې کړی،
بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
تر دې مخکې د هند کابینې یو وزیر ارون جیتلی وویل چې هیواد به په نړیواله سطحه د پاکستان د منځوي کولو لپاره ډیپلوماتیک ګامونه واخلي. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سختریزي ډلې چې د پرونی حمله مسؤلیت یې منلی په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونۍ انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړي دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی دی. هندي چارواکو ویلي دي چې په جموں او کشمیر کې د سرحدي پولیسو پر کاروان په پرونۍ ځانوژونکي حمله کې 44 سرتیري وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله دا برید غندلی دی. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغان حکومت د هند له حکومت ولس او د دې برید د قربانی شوو سرتیرو له کورنیو سره خپله خواخوږي او غمرازي څرګندوي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ د هند ترڅنګ ولاړ یو او په جمو او کشمیر کې دا بزدلانه برید غندو. ښاغلی عبدالله ویلی دی چې تورستان او ملاتړ یې د مذهب په نامه فجیع جنایات ترسره کوي چې د دین او انسانیت بدنامه ول دی.
په راپور کې مو د هند صدر اعظم نریندرا مودی څرګندونې اورېدې چې هغو ترهګرو ته یې خبرداری ورکړ چې پرون یې په هندي کشمیر کې ځانمرګی برید وکړ او په دې برید کې 40 هندي پولیس ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
راجو ټول اوریدونکو ته زما سلام نو ورسی د روزګان ولایت د غزاب در سوادي خبره کوم. موږ ټول چټ پر وسه تاسو سره زر 2000 کس کارګر به کار نه اسید. موږ ټول ورودونه راغلي ورودونه ټول موږ کې ولې دي نو موږ دوه نه ونا کې شی ضرورت یې ایران ته پاکستان درلار شو چې کنده تاسو ورس موږ پاسپورتونه نه راکې نو موږ ته ویزه راکې چې موږ لار شو دا خبره نو موږ ته له خلاف کو نه د حکومت په خلاف کو دا موږ ټول شخصي خلک نه نس نظر نه کېلو په حکومت په طالبانو کې او زموږ سبا چې کار کسي به شی برابر شي نو د روزګان ولایت د غزاب
لارمستی لطاس من توجه غارو زمون د کلی پلونا او دیوارو تورول لپاره مشنام دا کرول دي لمړي جندي لار نه لرو. و سلام.
السلام علیکم. کندا ولایت څنګه زنګ در توالی دي نه جګلان میږم ما د طالبان څخه دا هله ورزو ده چې د خپل حکومت سره نکشي او دا دي فرنګي اعلان کړی دي چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د سید رازان عمران خان او د امریکایانو سره کښې نه د افغانستان سره خلک دي نه په پاکستان کښې نه د افغانستان پر ضد باندې پاکستان هیڅکله د افغانستان دوستی دی نه شي دوی دا څومره ولسي و د اسلام د جهاد په نامه دغه جاتی کرد دنیا تمام شو چې دی یا د شوروی له سپوڅی دی یا د ایران یا د پاکستان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پدې پروګرام کې بیا هم ستاسو په ځخ یو شمیر سب شپې پیغامونه خبرو خو اوس اس ام اس نو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پښتانه پر استولې اس ام اس کې لیکي د ماسکو غونډې طالب ته اشاره کوي او لیکي که کرزی یا بل څوک په منځ کې مخکې شوی وای آیا طالبانو به اقتدا پسې کړی وای. مسافر مقدس د زابل له سوري ولسوالۍ لیکي د ولسمشر غني د اتفاق خبره منو خو که حقیقي اتفاق وشي. محب الله قلمیار د میوند له ولسوالۍ لیکي طالبان هغه وخت سوله کوي چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. عبیدالله بیا لیکي طالبان سوله نه کوي بهانې کوي. ګلمیران عثمان خیل د بغدان له نهري نه لیکي د زمینی او هوایی دهلیزونو رامنځته کیدل به د افغانستان د اقتصادي ودې سبب شي. قدیر تکین لیکي د سولې په تړاو باید د سیاسیونو نظرونه د دوی له عمل سره په ټکر کې نه وي. شیرزاد له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي نړیوال ولې پر پاکستان بندیزونه نه لګوي پاکستان تر ایران بدتر دی. نصرت قانت له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي سوله زموږ آرزو ده خو داسې سوله چې افغانانو ته د منلو وي. برات خان اسحاق د هلمند له بولانه پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوم چې له افغان دولت سره ژر تر ژره د سولې خبرو ته کښېني. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی له طالبانو هیله کوم چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په پا پاکستان کې خبرې ګټه نه کوي. فرید له فرالی کې البته پر استولې اس ام اس کې پاکستان تورنوي چې په ایران کې له جیش العدل ډلې سره مرسته کوي او په هند کې هم لاسوهنه کوي او دی بیا د کشمیر مسلې ته اشاره کوي چې په روانه خپرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود. یو شمیر نور اوریدونکو هم د اس ام اس افغان بیسیم شرکت لارې ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولې دي. ځینې اس ام اسونه سم نه لوستل کیږي ځکه چې د حروف سره په ټکر کې راغلي دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي او کله چې امریکا د افغانستان څخه ووځي او طالبان بیا غواړي چې د جنګ د لارې واک ته ورسیږي. نصیب الله له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي چې دواړه طرفه اوربند نه کوي او که اوربند ونه شي سوله ناممکنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سیمایز همغږی او همکاري للارې د تروریزم پدیده لمنځه تلشي. ولسمشر دا څرګندون نن د جرمني په منشن خار کې د ترکیه دفاع له وزیر سره په کتنه کې وکړي. د غزنی چارواکي وای پرون دغلته په مخور ولسوالۍ کې پر طالبانو د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې و وسلوال وشل شوی دی. وسلوالو طالبانو برید تایید کړی، خو وایي چې یوازې دوه کسان وژل شوي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی لمرستندوی هوادونو او نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له بیزه شویو خلکو سره مرسته وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د نوی ډلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژن کې برید په سختو ټکو غندلې او ګواښ کړی دی چې هند به د دې حملې غچ واخلي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یو پیسې چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي او د دې هیواد د سپاه پاسداران د قدس ډلې مشر ته رسیږي. د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په ارتباط اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د واشنګټن دریز د اروپایي هیوادونو له دریزونو سره توپیر لري. مایک پومپیو دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې لا ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي. د دې غونډې له جوړولو څخه د امریکا هدف د ایران پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړول بلل شوی دی. پومپیو په دې مرکه کې وویل امریکا باور لري چې هر پل چې د ایران اسلامي جمهوریت ته رسیږي په سیمه کې د شرارت پر پلانونو لګول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې د انسټیکس په نوم یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د اروپایي هیوادونو تجارتي اړیکې تر یوه حده پر خپل حال پاتې کیږي. د ښاغلي پومپیو سره د فردا راډیو خبریال نیوشا بقراتی مرکه کړې ده چې ژباړه یې احمد تکل وړاندې کوي.
له ښاغلي پومپیو څخه لومړنۍ پوښتنه دا وه چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د ساتلو په برخه کې د اروپایي هیوادونو د پریکړې د بریالیتوب چانس څومره دی. ښاغلي پومپیو لومړی د وارسا د غونډې پر اهدافو رڼا واچوله.
Peace and stability throughout the Middle East. That's what
دا غونډه په ټول منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ټینګولو په هدف جوړه شوې و. نو ځکه لږ پیتو زیاتو هیوادونو ګډون پکې وکړ، څو په یمن او سوریه کې د روانو ستونزو او هغو امنیتي ګواښونو لپاره چې له اسرایلیانو سره د فلسطینیانو د تقابل په نتیجه کې رامنځته کیږي یو حل لار عمومي. مسله دا ده چې کله موږ د ازبلا په اړه خبرې کوو باید د ایران په اړه بحث وکړو. کله چې په یمن کې د حوثي اغیانو د شرارت بحث کیږي باید د ایران په اړه خبرې وشي. نو ځکه ایران د هغو موضوعاتو په ډله کې شامل و چې بحث پرې وشو. خو باید تاسو ته ووایم چې دا ائتلاف ډیر پیاوړی دی. هیڅوک او هیڅ هیواد د ایران لخوا د پیښ ګواښ له حقیقت او جدیت څخه انکار ونه کړ. د منځني ختیځ هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي چې وګړي د ایران د اسلامي جمهوریت له ګواښ سره مخامخ دي. نو ځکه موږ پر دې ټولو مواردو کار وکړ. روخانه خبره ده چې د دې ستونزې د حل د څرنګوالي په اړه نظرونه بیلابیل دي. اروپایان دې ته ژمن دي چې د ایران اټومي موافقه پر ځای پاتې شي، خو موږ بیخي بل ډول پریکړه کړې ده. زموږ په نظر هر پل چې د ایران اسلامي جمهوریت ترلاسه کوي بالاخره د سپاه پاسداران ځواک د قدس لښکر د قمندان قاسم سلیمانی لاسونو ته لویږي او د شرارت پر فعالیتونو لګول کیږي. او تر دې هم مهمه لا ده چې له دې پیسو څخه د ایران خلکو ته د واقعي لانجو د جوړولو په مقصد کار اخیستل کیږي. نو ځکه موږ ژمن یو چې باید دا خبره یقیني کړو چې د ایران د خلکو غږ باید واوریدل شي. موږ هیوادونه یو ځای سره راټول کړل او خپل دلایل مو ورته وړاندې کړل. زه ډاډه یم چې موږ په منځني ختیز کې له ټولو غوښونو سره د مقابلې لپاره تر پخوا هم پیاوړي او چمتو
یو.
But going back to Iran, how those threats that you're mentioning are going to be
خو کبیرته د ایران موضوع ته ورشو، له غوښونو سره به څنګه مقابله کوي چې تاسو یاد کړل، ځکه ډیرای په دې باور دي چې د وارسا غونډه د واشنگټن د هغو پراخو هڅو یو برخه ده چې هدف یې په ایران کې د حکومت بدلول دي. باید وایم چې دا یو تاریخي پیښه وه، ځکه چې عربي هیوادونه او اسرائیل یو ځای سره کېناستل او د ایران له لورې د ګواښونو په اړه خبرې وکړې. دا د واشنگټن لخوا کومه هڅه نه وه. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت له پلوه خپله اندېښنه په ډاګه څرګنده کړې. د ایران له لورې د پیښو ګواښونو د کمولو لپاره مهم زیات امکانات ځانګړي کړي او دې کار ته به دوام ورکوو. زموږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې د ایران د خلکو غوښتنې باید واورېدل شي. موږ د ایران د حکومت په چلند کې بدلون غواړو چې ایران د نورو هیوادونو په شان عادي سلوک ولري او دې هدف د رسیدو لپاره د سیاستونو یوه مجموعه تعقیبوو. چې دې هدف ته ورسیږو نو په منځني ختیځ او ټوله نړۍ کې به امن ټینګ شي.
Will be a safer place.
About those conditions, the preconditions and the changing of behavior.
ده هغه مخکنه یو شرطونه په اړه چې تاسو یاد کړل، تاسو او نورو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي دي چې د اسلامي جمهوریت په چلن کې بدلون غواړي. هغه چلن چې تاسو په نظر کې دی، هم د ایران د حکومت په سیاستونو کې نغښتای چې بدلولې د حکومت د هویت د بدلولو یا په حقیقت کې د رژیم د بدلون معنا لري، یعنی کې ایران د سیمه نړۍ او خپل خلکو پر وړاندې ټول اوسنی سیاستونه بدل کړي، نو د اسلامي جمهوریت د رژیم نخه به هم پر ځای پاتې نشي.
How these behaviors will be changed.
دا چې د دوی چلند به څنګه بدلیږي هغه مسله ده چې د ایران په خلکو پورې اړه لري. خلک به خپل غوښتنې مطرح کړي او خپل قوت څخه به کار واخلي. ایرانیان هوښیار او ځواکمن خلک دي او پیاوړی او لرغونی تاریخ لري او د خپل هیواد د چارو د مدیریت توان لري. نو ځکه د چلند د بدلون هدف چې موږ غواړو په ټول منځني ختیځ کې د امنیت ټینګول او ایرانیانو ته د هوسا ژوند جوړول دي. او د دې لپاره چې د ایرانیانو غوښتنې واورېدل شي، موږ به هر هغه اقدام وکړو چې واسم پورا ده څو هغه ژوند ورته برابر کړو چې غواړي، خو داسې چې په منځني ختیځ او نور نړۍ کې چاته ګواښ او خطر پیښ نه کړي.
مستر
سیکرټری، یو ار اویر دټ ان وینزډي ا ډډلی اټاک
د چهارشنبه په ورځ په ایران کې د سپاه پاسداران ځواک پر یو بس خونړی حمله وویشت کسان ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دې پیښې پر وړاندې په غبرګون کې پر ټویټر په یو پیغام کې پوښتنه وکړه چې آیا د ورساله غونډې سره چې د یو سرکس وباله په یو وخت کې دا حمله تصادفي ده؟ ستاسو ځواب څه دی؟ دا مسله په متحده ایالاتونو پورې هیڅ اړه نه لري، خو غواړم یادونه وکړم چې ښاغلی ظریف به په نړیوال امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني منشن ښار ته راځي او هلته به د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره ګوري. زه به له دې ټولو هیوادونو غوښتنه وکړم چې له هغه سره په خپلو کتنو کې ترې وپوښتي چې داسې سپکې خبرې ولې کوي. نوموړی کله کله د منځلارو کسانو حرکات کوي، خو دا اعتدال نه دی چې تل اسرائیل او امریکا د انسانانو په وژنه تورن. دا اعتدال نه دی او یوازې د دې نخښه ده چې ښاغلی ظریف او روحانی هم د ایران د حکومت د نورو مشرانو په څیر انقلابي خلک دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځیانو د یرغل 1.5 کاله پوره شو. د روانې خپرونې په پیل کې مو په دې اړه له کابله د یوې غونډې راپور درلود. مخکې تر دې چې له خبري برخې ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته مخه کړو، د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب په دغه ورستیو کې لرو. دا مطلب فرشته جلال زی وړاندې کوي.
که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ورستی رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه وه، داسې بریښ چې 1.5 کاله وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوي نظر د جوړولو هڅې کېږي. یا لږ تر لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې یې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخواني شوروي پوځیان په 1909 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر 10 کاله جنګ وروسته په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخوانی شوروی د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کیږي. د شوروی وروستی عسكر د 1989 میلادي کال د فبروري په 15 مل افغانستان ووت. افغانستان د شوروی عسکرو د وټولو پروګرام د پخوانی شوروی د وروستي واکمن میخائیل ګورباچف د حکمنی پر مهال عملی شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخوانی شوروی ځواک ته داسې سخت ضربه ورکړل سو چې د شوروی سیستم د ړنګېدو سبب سو. خو په دې اړه زده نقیز نظرونه سته. میخائیل کژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریالو. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورسپانې ته کار کاوه او د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخوانی شوروي عسكر له افغانستان د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خوشیني هم نه معلومېدل. هر شوروي عسكر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤول کورته ستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړي کمپاین په ترڅ کې 14,000 شوروي عسكر وژل سو. د روسي خبريال کوژوکوف په وینا شوروي عسكر چې سر بیرغونه یې رپول د دوستۍ پر پلچ پر عامو دریاب جوړ شوی وو او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کوژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د وشل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان عسكر ایګور لیاخوویچ نومیده او یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وجل سوی وو. کژوکوف ویلي د لاري په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباه له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته لکه کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبريال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی او د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبريال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور یو شت شوروي عسکر په افغانستان تانک پاته کې دوته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شندند کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی وو.
ما وختي کې په افغانستان مونډې نه شوډیم، یعنی بو مونډې مزد په دو او وخت مثال انټرنیټ یا من
عبد الله حکیموف ویلی زه په اتحاد کې سترګې پر لار وم چې شوروي براو ګرځي او موږ به بوزي، خو هغوی بیا هیڅ کله زموږ حال وانه خست. د پخوانی شوروي وروستي واکمن میخائیل ګورباچف په 1989 میلادي کال کې د ګلاسنوستي شفافیت په نوم نوې پالیسی جوړ کړ چې لمخې د افغانستان اشغال رسمه ناسم وبلل شو. خو داسې ګڼل کیږي چې روسیه د پخوانی قضاوت د بدلولو هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د اشغال دفاع وکړه. وی ویل چې د پخواني شوروي رهبرانو له حقيقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې وترها پارلمان ته وړاندې کړ چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرح کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرح تر اوسه راګیري تنه وړاندې سوي. په دې طرح کې همدارز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي. خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وایي چې د افغانستان اشغال سم کار نه و.
فکر میکنم یک تحمیلی بوده که به افغانستان اینا آماده بودن.
د هغه له نظره پخوانی شوروي پر افغانستان جنگ تحمیل کړ او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقوقو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوا هم ورته نظر لري. د روسي تاریخ پوه یو ور بیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي. وايي مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو لاري غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. ستاسو د خوشي په هیله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې سوي دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تیر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه ستاسو ډیر پیغامونه مشترک سیدل دي چې غواړم